ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او قادر حبیب مو هرکلی کو. په دې خپرونه کې په افغانستان کې معارف ته په ورپیشو ستونزو خبرې کوو. په وروستیو کې د غزنی ولایت ډیر ښوونځي د وسلوالو طالبانو د تهدید له کبله بند شوي دي. ظاهرا سخت دریځو پر هغو موټر سایکلونو چې اسناد نه لري د حکومت له لورې لګول شوی بندیز پلمه کړی او زده کوونکو او ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې تر هغو ښوونځیو ته لاړ نشي چې دا بندیز نوي لري شوی. له دې مسئلې ډېر وخت لا نه و پوره شوی چې د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې په یوه بله پلمه د یو شمیر ښوونځیو دروازې وتړل شوې. په همدې منځ کې د بامیان او بلخ ولایتونو په دوو ښوونځیو کې د نجونو د مسمومیدو راپورونه ورکړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثرو ناامنو سیمو کې نجونې مخکې له زده کړو محرومې شوې دي، سره له دې چې د ښوونځیو د مخنیوي منفي اغیزې په نسبتا اوږدې مودې کې څرګندېږي. خو په ناامنو جنوبي ولایتونو کې سر له اوسه خلک شکایت لري چې ښځینه ډاکترانې، نرسانې او دایې نه لري او ډېرې میندې د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له ژونده بې برخې کېږي.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی، من هم به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود روی موج جدید از بستن و سوختاندن مکاتب و حمله بر اهل معارف در افغانستان بحث میکنیم. از بسته شدن مکاتب در نقاط مختلف از جمله ولایت های غزنی و ننگرهار گزارش شده و در هفته که گذشت حداقل 5 تن از کارمندان معارف در پکتیکا کشته شدند. علت این تهدیدها و حملات بر معارف را در چه میبینید؟ چرا شورشان مسلح یک بار دیگر معارف را هدف قرار میدند؟ چه راههایی برای بازگشایی این مکاتب و جلوگیری از این حملات وجود دارد؟
مولوی صاحب شاهزاده شاهد، مخکې چې اصلی بحث ته داخل شو، تاسو د علما و شورا له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې غوښتنه مو وکړه چې هغه کسان چې ښوونځي سوځوي یا یې زده کوونکي نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي، له هغو مو غوښتنه وکړه چې له دې کاره لاس واخلي. په دې ارتباط کې زموږ اوریدونکو ته یو څه زیات معلومات ورکړي.
بله، د افغانستان د سرتاسری شورا علما ډیره مهمه غونډه وه، په هغې کې د افغانستان د جمهور رئیس سره چې نورم د دولت عالی رتبه اراکین او مامورین موجود وو. د علماو غوښتنه دا وه چې دا مکتبونه یا مدرسې سیزل یا د هغې دروازې بندول یا د علم او د معارف مخه نیول دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی، لکه چې تاسو مو ویل دا یو جاهلانه عمل دی. او افسوس دی چې زمونږ په ملک کې دغه سی بدې پیښې دوام لري. د علماو شورا په وار وار باندې د خپل ټولو هیوادوالو نه وطنوالو نه غوښتي دي چې د داسې عمل نه لاس واخلي. په دې عمل کې دوی نه خپل سیاسي اهداف لاسته راوړلی شي، نه خپل خلک په دې باندې قانع کولی شي چې مکتب دی نه وي، مدرسه دی نه وي، تعلیم دی نه وي، تربیه دی نه وي، روزنه دی نه وي. او بیا زمونږ نظام د معارف په برخه کې تاسو وګورئ، کال ته عصري مضامین لوستل کېږي، د هغې تر څنګ د قرآن کریم، د حدیثو، د فقه احکام، عقاید او نور اسلامي مضامین هلته ښودلی کېږي. دغه مکتبونه چې سوځولی کېږي، په دې کې متحدید قرآن شریفونه سوځولی کېږي، که تاسو وګورئ اسلامي کتابونه پکې سوځولی کېږي. بل د معارف په وړاندې باندې دا اصلا د پس پاتې کېدلو او د جهالت لپاره یو دروازه خلاصول دي.
مولوی صاحب محترم، شما اشاره کردین که خب چی از لحاظ دنیوی یا اخروی باشه، سوختاندن و بستن مکاتب کار شایسته نیست. چی فکر میکنین کسایی که دست به همچه اقدام میزنن و گفتین هم که اونا نمیتونن کدام هدف را به دست بیارن، پس چرا دست به همچه اقدام میزنن؟
کله دسی شی چې دغه کارونه دستوری طور سره تر سره کیږي چې د افغانستان خلق کدم معارف په چوکاټ کې مخکې لاړ شي او د خپل غو سیاسي او اقتصادي او حقوقي رشد کې د خلکو لاس به دغه نه ووزي دا داسې اعمال ته لاس چول کیږي کله داسې چې په دې نوم باندې چې په مکتبونو کې الکان دی او جنکی دی او درس وی او یا دا دی هغه دی زبه ز ډیر صفاته کو دا وایم چې د علم طلب دا فرض دی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم په بعضی روایتو کې مسلمتی نم راغلی دی کزان له مسلم هم شی معنی دا ده چې په هر نارینه زنانه د علم طلب فرض دی او ګوري منګه تاسو الحمدلله چې کله تلاوت کو دا ویو چې اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الله جل شانه د قلم په واسطه علم خودلې دی نو هغه احادیث چې ګوره منګه تاسو هغه ته توجه کو نو دم په حدیث کې راځي چې اول الله جل شانه قلم پیدا کړی دی د قلم کار څه دی لیکل پاغې باندې خلق لیکل کوي د دغه لیکلو ځای مکتبونه دي دغه درس و تدریس ځای مدرسې دي او دا زمونږ هغه علمي نهادونه دي نو دا هغه شریع عمل دی چې قرآن پاک د دې په باره کې الله جل شانو فرمایي ول یکتب کاتب بالعدل ګوره کتابت د دینی علومو نه دی نو یو مکتب معنی څه د لیکلو ځای نو چې هغه د لیکلو یو مکتب یا یو سیمف یا یو معلم هغه دغه کار تر سره کوي په یو مکتب کې او دغه منګه مخه ونیسو دا سر اثر د شریعت د دغه نصوص خلاف عمل دي.
بله تشکر مولوی صاحب محترم. خب امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف هم با خود داریم. آقای ایمان خوش آمدیم به استودیوی رادیو آزادی. ارتباط به مکاتبی که تا امروز بسته هستند در نقاط مختلف کشور و تازه بسته شدند به شنوندای ما بگوین.
متاسفانه که در اواخر تهدیدها علیه معارف در مناطق گوناگون افزایش یافته، ولی از نگاه مسدود بودن دائمی مکاتب ما لله الحمد کدام تأثیر نداشته. خطرناکترین این تهدیدها در ولایت غزنی بود که به تاریخ 6 الی 16 ماه سور جریان داشت. اکنون وضعیت مکاتب ما به حالت عادی خود برگشته و کدام مشکلی جدی وجود نداره. به شکل دائمی کدام تهدیدی وجود نداشت، ولی مسمومیت جمع شهادت اعضای معارف و ویران کردن یک باب تعمیر در ولایت ننگرهار ای از تهدیدهایی بود و ای از جنایتهایی بود که در مقابل معارف در چند روزی گذشته رخ داد.
بله، مکتبونه کاملا تړل شوی دی، حتی په مرکز کې، په ولسوالیو کې، ګیرو کې، اندړو کې، په اکثره ښوونځي باندې.
نه ستړي مشي، زمونږ ښوونځي مخکې په غزنی ولایت کې تړل شوی وو، اما د دغه تهدید په اساس باندې چې کوم ګواښ رامنځته شوی و هغه نه دی تړل شوی. موقتا یو هفته زمونږ د درسونو عادي نظم له اختلال سره مخ شوی وو.
د طالبانو غوښتنه دا وه چې په موټر سایکل د بې اسنادو موټر سایکل دو ته اجازه ورکړي چې غزنی ته ځي یا نورو سیمو کې ګرځي. آیا د دوی دا غوښتنه ومنل شوه چې هغوی له خپل تهدید لاس واخیست؟
دا غوښتنه خو اول بې ځایه وه، ځکه معارف خو امنیتي ارګان نه دی،
ځایو بې ځایه خو جلا موضوع ده، لیکن آیا د دوی غوښتنه خدا وه؟
زه فکر کوم د دې نگاهنه چې مونږ هم ته دولت پورې یو څه ارتباط لرو، نو دا غوښتنه نه ده منل شوې، بلکې ولسي حمایت زیات شول او د دې په نتیجه کې مونږ وتوانېدلو دغه پلان تطبیق نشي. زه فکر کوم دغه شانته د پلانونو تطبیق به د معارف لپاره خطرناک نتایج ولري، ځکه په نورو ناامنه سیمو کې هم شاید بیا دغسې نامانوسه غوښتنې رامنځته شي چې اصلا د معارف سره ارتباط ونه لري. یوازنی دا مونږ مطمئن یو چې دغه ګواښونه تر ډیره پورې استخباراتي دي او زیاتیږي به، خو یوازنی د حل لارې ولس دی. وګورئ په ننګرهار ولایت کې په دا وروستي مسمومیتونه ډیر منظم او پلان شوي برنامه دي. زه فکر کوم د غزنی په ښار کې ګواښونه دا ټول پلان شوی برنامه دي او زه فکر کوم شاید نور شدات هم پیدا کړی
خو دوی وسمست دوی د دولت وسلوال مخالفان لدین څه ګټه تر لاسه کوي مخکې مولوی صاحب شاهد ول چې لدی لاري دوی هیڅ هم نشي تر لاسه کولای
دا خو واقعیت چې نه به څه تر لاسه به یوازې نه کړی بلکې ډیر هغه څه چې دوی هم هدف ټاکلی دي اسلام او دغه شان نو هغه به لاپس تخریب کړی دی نوم په دې افعال باندې بدیږي اسلام خپل د اجازه یعنی داسې نه ملي توجیشته نه اسلامي توجیشته ده موږ هم حیران دي توجیده څوک دی اول دغه کارونه تر سره کوي
خو شما گفتین که تهدیدهای استخباراتی منظم است چه نوع تهدیدات کدام استخبارات می
تهدیدهای اخیر به یکی خو به شکل تبلیغاتی بسیار وسیع برشان دامن زده می شود و دیگه موضوعی است که بسیار در جای حساس و استراتژیکی تهدیدها رخ می داد و به شکل منظم علیه معارف اوناس تهدیدهایی به این معنا می رساند که کدام برنامه حتما روی دست است بعضی طرف ها روی دست است مسمومیت و شهادت در ولایت پکتیکا و مسدود بودن انفجار و بعضی چیزهای دیگه در ولایت ننګرهار ما فکر میکنم مستثنای همچو حوادث دانسته نمیتانیم به این اساس ای ما فکر میکنم بیشتر از اینکه موضوعات امنیتی باشد موضوعات استخباراتی هست در ولایت ورده که دیروز کدام تهدید شده بود در شهر مرکز من فکر میکنم اگر از وضعیت خراب امنیتی می بود شاید در جای دیگه رخ میداد گران دوست همون گم ده مسلکی معلم ده نشتون نستون زی لرو او سر تشکه وزه فکر کم سر تشکه ولو بانده چه نکی گی مونگ ده غیده پار منظم برنامه لرو وزه فکر کم کس پیغاگی گو ده مجلس با بلی خواه تولار شی ام ده غستون زی ده کم ده غستون زی حل شی وینو بیا خو افغانستان ده اروپا پساته باند معرف لری او بیانو در جنجالون ولی بی ولی زمونگ زوانان ده پردوی هوادون لخواه استخدام شی ولی پا خپل لاز باند خپل معرف و نرو ولی پا خپل لاز خپل زن و وجنو زی فکر کم ده غستون زی ده ام ده غزاین نشهد کوی ده کراچه ده مکاتب و بخی ده پا کراچه که ده کتابونو د مسدودیت مثلا دغه موضوع مونږه د ډیپلوماټیکو مراجعونو په جدي توګه تعقیب شروع کړی دی زه فکر کوم ان شاء الله په څو ورځو کې به حل شینن هم ما خپل په دغه موضوع باندې د بارنیو د محترم چارو د وزارت سره تماس نیولای دی البته دغه چې څوک نه حل کوي نو مونږ څنګه وکړو خو داس خو ډیر ستونزې مونږ لرو چې دنیاوال نه را سره حل کوي خو بس نو همدغه سلاسترلی ورته ناستیو دوی داسې د فیصدۍ پوښتنه هوکه زه فکر کوم چې مونږ دغه فیصدۍ پیژندلی خو د حل لپاره به مو اقدام کړی وه چې څومره چند فیصد دست خارجی است و چند فیصد دست داخلی است ما فکر میکنم هر کسی که باشد این مهم نیست مهم است که خانه افغان ها ویران میشود ناموس ملی افغان ها ویران میشود مکتب بالاتر از ناموس ملی است و ما فکر میکنیم افغان هایی که در طول تاریخ در مقابل همچون موضوعات حساسیت های جدی را نشان دادن و عکس العمل های جدی نشان دادن ما فکر میکنم توقع ما از مردمی است که در این رابطه خاموش نشینند و به شکل اساسی و مستمر حمایت کنند امنیت ملی و نیروهای امنیتی نه در تاریخ ثابت شده در تاریخ بشریت و نه در افغانستان و نه در تاریخ معارف افغانستان که ما بتانیم معارف را توسط نیروهای امنیتی حفاظت نمایم ببینین بیشتر معارف جنبه دولتی ندارد جنبه در اول جنبه مردمی دارد بعد از او جنبه دولتی دارد یعنی از نگاه رساندن امکانات و تجهیزات ما مکلفیت داریم ولی در مجموع حق اساسی آینده اولادای ما و شماست که باید مردم از او حفاظت کنه اگر به شکل تخمینی بگوییم ما در حدود 2 لک یا 3 لک 4 لک نیرو شاید داشته باشیم ولی در حدود 500,000 شاگرد ما چی قسم بتانیم مکاتب ما 15,000 است 12,000 نیست با 15,800 با مکتب داریم به اساس رای مستمر حفاظت معارف او ای است که مردمی شود و به مردم ای حقشان تداعی شود که از معارف به حیث ناموس ملی باید استفاده شود و کسایی که میخواهد خواسته های شخصی و سیاسی خود را از این را برآورده بسازن باید جلوی بشه به شکل قاطع و بگیرن
مولوی صاحب تاسی اوهش ولی خلق دی خپلو شوانزوی ساتنه نکوی خلق آیا پدی نپیجه چه پا امداغ شوانزوی که دو اولادونه تربیه کیږي اوس د موږ له معلوماتو سره سم په هغو سیمو کې چې په تیرو 10 کلونو کې ښوونځي بند دي ډېرې سیمې دي چې بیخي پکې نوي ښوونځي جوړ شوي نه دي مخکېني هم بند دي په هغو کې خصوصا د نجونو ښوونځي نشته اوس هلته ښځینه ډاکټره نشته نرسه نشته دایي نشته ډېرې میندې په اولاد باندې په ډېرو معمولي ناروغیو باندې مري هلته دا خلق ولی په دې باندې فکر نه کوي دوی ولی له د دولت له وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې دوی ښوونځی ور ونه سوځي ځکه چې دوی خپل شتمنی ده ښوونځی
خلق د معارف حمایت کوي منګ نه وایو چې ټول خلک یو شانت دي یعنی په ډیرو ولایتو کې د سر نه د ستونزه نشته حتی یو مکتب نه دی سوزیدلې دروازه نه ده بند شوی خلق د معارف سره همکار دي حتی هغه مخالفین چې الته په غرونو او په درجاتو کې دي هغوی د معارف سره په شکل د اشکالو باندې همکاري ښودلې ده زبه ویم چې ماته څومره معلومات ته اوس په کونړ کې 400 لیک مکاتب یا مدارس منګلرو لله الحمد چې تر اوسه یو مکتب نه دی سوزول شوی یا دروازه نه ده بند شوی یا یو معلم ته یا د معارف یو مسول ته یا شاګرد ته هغه ته هیڅ نه و ستونزه تر اوسه مخالفینو
یعنی امغه خبره ده زما سوال هم دا و چې په جنو سیمو کې چې خلک نه غواړي چې دوی شونځي وسوځول شي کني په کونړ کې خو د دولت وسلوال مخالفان ډیر فعال دي لیکن په جنو نورو سیمو کې اده سوځوي
نو زه هم دا ویم چې اول خو مې ستاسو د لارې پیغام مې داده او پیشنهاد مې داده چې د افغانستان ټول خلک هغه د حکومت سره وي وظیفه لري نه لري یا موافق دي یا مخالف دي یا سیاسي مخالفین دي یا نظامی مخالفین دي د دې ټولو نه مې غوښتنه داده چې د افغانستان د خلکو دغه د جهالت او د بې سوادۍ د غستون ځ نور په سي اضافه نه کی دا د شریعت خلاف یو عمل دی او دا زمنګ غا انساني ټولنه چې منګه پاغي باندې مکلفي داغي په مخکې یو خړن دی منګه اوس زیات غغم په علماي کرامو باندې دی چې په دې باره کې یعنی صحیح ده چې چیرته جنگونه یا روا یا ناروا یا دشمنی یا فتنه یا بل مصیبت مګر دا په هیڅ شکل د اشکالو معرفت و نيستلې شي او د معارف سره ټول همکاري وکي بیا هم زویم چې په بعضي ولایتو کې دا ستونزه چشته ده د محض د هغه خلکو یو بې سوادي کېدل شي یا د خپل بچو سره دښمنی کېدل شي یا د شریعت د آیاتونو د حدیثو د معتبر اسلامي فقه په خلاف یو عمل کېدل شي او منګه په هیڅ شکل باندې دله توجیه نشو پیدا کولې او دا نه دیت سیاسي ګټر سي لکه چې مخکې مارزو کونه دیت نظامی ګټر سي ولسونه به بل اخر پويږي او دغه چا په خلاف به غوښ خپل आवाज چته په هر شکل چی وي چې هغه د مکتب سيزي او د بچو سره دغه دښمنی کوي تاسو ګورئ زبا دا مارزو کوم چې قران کریم کې د دې جملې لاندې چې ولا تعتدو تاسو تجاوز مکوي الته ټول مفسرین دالی کې چې تاسو د معارف خلک موجنه زنانه موجنه ماشومان موجنه معمر خلک موجنه مسلم مکوي باغونه مسیزه حیوانات متبا کوي او نور غیر جنگی اشخاص هغه ته صدمه مرسوي دا خو زمونږ یعنی هغه شری هدایت دي چې لله الحمد افغانستان خلک ټول په شریعت باندې پویږي نو بیا څه دلیل کېدلی شي چې زمونږ مدرسې دي بند شي او مکتب دي موسوزول شي او دله دي څوک توجیه وکي
په دې برخه کې چې خضر خیل صاحب وایي چې شوانزی دي دولت وسلوال مخالفان نسوزوي ممکن د خپل منځي اختلافات په وجه سوزول کیږي یا مخنیول کیږي په دې اړه ایمان صاحب تاسو څه وایست
وګوري چروان صاحب د مکتب د سوزلو لپاره هیڅ توجیه نشته دغه کوم موضوعات چې یاد شول یا تاسو یاد کړل دا نه زمونږ په نصاب کې شته دي او نه مونږ دا شان په کې اضافه کړی خدای نه خواسته چې د اسلام د اساساتو سره د پټکر کې وي زه فکر کوم دغه دوستان په دغه باندې د موضوع حل نه راځي کدی کوم ملاحظه لري دوی کول شي د مو سره تماس کشي د ولس لاره زموږ سره تماس کشي مونږ آماده یو چې د کلمې د خپل نصاب نه جواب وي او په ډیر سره لړۍ باندې ټول ملت اعلان کوو د افغانستان د معرفت تاریخ کې اسلامي علوم ته دومره توجه نه شول کېږي چې دغه اوسنۍ رهبری او په لاس کلونو کې شوی ده د افغانستان په تاریخ کې مودو اسلامي زده کړو لپاره نصاب خپل ملي ژبه باندې تهیه کړی دی د ډېرې ستونزې حل کوي زمونږ د علما کرامو هغه ستونزه مور سره حل کیږي چې زمونږ علما کرام به ډېر ښه ذهنیتونه او ډېر څه به درلودل د ولس لپاره ما دا چې په پردیو ژبو زده کړی واغې نشوي کول په خپل ژبه باندې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړي دا دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره ډېره مرسته کوي شي نور رواني ګټي هم لري د دې ترڅنګ د په تخنیکی برخه کې او په مجموع کې د عمومي تعلیمات نصاب زمون کاملا په اسلامي شاعر باندې راسته دي د اساسي قانون 15 څلوېښتمه ماده مو مکلف وري چې په ورستنې انکشافات او د اسلام په شعائر او مقدسات باندې پوښله یو واحد ملي نصاب باید راشي ټولنې ته. دغه کار شوی دی که ځینې دوستان ملاحظه لري له اسلامي اړخنه پوهنې وزارت رهبري هر ځواب ته منتظره د علما کرام زمونږ سره د علما او شورا مونږ هر کال درې کاله وروسته مونږ دغه مدني ټولنه د علما او شورا نور مختلف اړخونه راغړو چې زمونږ په چاپ کې که څه غلطۍ وي ځینې نور اشتباهات وي مونږ ته راوښیي چې مونږ یې په راتلونکو چاپونو کې اصلاح کړو. په تېر کال کې هم دغه غونډه وشوه، نو زه فکر کوم دغه د اصلاح لپاره دي. دا مقطعي حرکتونه ورقې سیرې که په خپله نه پوهېږي، زه فکر کوم مونږ ورسره مخامخ شوي یو، اما دا د حل لار نه ده. زه فکر کوم د معارف د تخریب لپاره یوه داسې وسیله ده چې په هغه سیمه کې د خلکو د ناپامۍ نه کار اخلي او معارف سره د خپله دښمني ورته توجیه کوي، وگرنه نه اسلامی توجیه لري نه ملی توجیه لري او نه کیدلش.
تشکر. قبلا یک شنونده ما تماس گرفتن و گفتن که اداره استخبارات پاکستان در این مورد هم متهم کردن، گفتن که خب این استخبارات پاکستان احتمالا دست داشته باشه در این که مکاتب بسته شد، و قبلا آقای ایمان هم از تهدیدهای استخباراتی نام گرفتن. سردار ارغستانی هم در صفحه فیسبوک زیراسمان کبوت نظرشان شریک ساخته و می نویسن که سوختاندن مکاتب و بستن مکاتب از سال 1357 از زمانی که در افغانستان جهاد آغاز شد توسط استخبارات پاکستان یا به اشاره استخبارات پاکستان شروع شد و معلمین کشته می شد و مکاتب بسته می شد و تا به هنوز ادامه داره. در این مورد مولوی صاحب محترم می خواهیم نظر شما را بشنویم که از او زمان تا امروز آیا در شرایط تفاوت آمده یا خیر؟
در جهاد دوران چه زد سمر معلومات لرم، حالتا در جنگی تشنوش په وجه باندې یا دو طرفه چلته کم جنگی واقعات کېدل یا بمباری کېدل یا جبهات و همیشه به د سرحدي ولایتونو ته عموما جنگونه و، د جنگ په وجه به مکاتب بند شوي، مګر داسې نه دي شوي چې مجاهدینو دی ویلي چې مکتب دی نوی او مکتب دی وسوځولی شي او مکتب دی بند کړی شي. او ما ته دا معلومه ده چې کوم ځایونو کې بعضی جهادي قومندانانو یا امیرانو سلطه وه هلته باقاعده پسونو مکتبونه هغوی تاسیس کړي وو، حتی د لیسو تر سرحده پورې هلته مکتبونه وو، او خپله داسې مجاهدینو چې هغوی د جهادي مصروفیتونو تر څنګ هلته درس و تدریس ته هم پکې وخت ورکړی و، او دا مسولیت هم د جهاد تر څنګ یو مهم مسولیت ګاڼه. د بل پلوه زه به دا ووایم چې داسې کیدلی شي چې و بعضی خلک دلته د حتی د دغه مخالفینو د بدنامول د فارم یو څه حرکت وکي، او دغه یو ورور چې د ننګرهار نه یو تشویش څرګند کړي چې کله کله داخلي رقابتونو په بنیاد باندې هم یو مکتب ته ستونزه ایجادیږي یا معلم ته یا شاګرد ته. داسې دغه جزئي جزئي داسې واقعیات هم شوي دي چې کله کله منفی رقابتونه هغه دې سرحد ته ورسیږي چې د یو مکتب پرسونل ته یا مکتب ته یو صدمه ورسیږي، او هغه وایي چې وو دا مخالفینو دا کار وکړه. داسې شوي دي خو دا په دې سطح نه دي لکه چې تاسو ویل.
یو ایمیل کې یو اوریدونکي غلام نبی لیکلی دي، وایي ښوونځي د دې لپاره سوځول کیږي چې په آینده کې زموږ انجینران، ډاکټران او متخصصان له لاهور او تهران څخه راشي. له دوی سره څومره موافق یاست؟
دا خو په هر صورت بې د شکه چې سړی څوک یو ملک یو هیواد یا د هغې اوسیدونکي ترقۍ ته نه پرېږدي، آبادۍ ته نه پرېږدي، رشد ته نه پرېږدي، انکشاف ته نه پرېږدي، او نه غواړي چې هغه خلق په سیاسي او علمي او اقتصادي لحاظ مخکې لاړ شي. ولی هغه څوک چې افغان دی، د افغانستان تابعیت ولري، تذکیره ولري، افغاني شهامت ولري، هغه د خپلو خلقو په وړاندې د خدای په وړاندې باندې مسولیت لري، هغه بیا د چا دغسې یو غوښتنه ومني. که څوک احیانا هم دته داسې یو وظیفه ورکړي چې ته خپل پل وران کې یا خپل سرک تخریب کې یا خپل بچي ووجنې یا خپل معارف بند کې یا د انکشاف مخه ونیسې یا علما ووجل شي چې دغه ټولنه بې سوادۍ طرف ته جهالت طرف ته لاړه شي، د رشد او د انکشاف نه پس پاتې شي، زما په خیال چې د دې دپاره هیڅ توجه نشي کېدلی. یو سړی چې فقط انسان دی او آدم دی او هغه مکلفیت مني، دا کار به ترسره نه کړي.
مولوی صاحب همیشه آقای ارغستانی می نویسم، اینا میگن که باید علمای افغانستان، شما از شورای علما هم هستین، از شورای عالی صلح هم هستین، اینا باید یک موقف بسیار جدی از خود در برابر بستن مکاتب توسط مخالفین مسلح دولت نشان بدن. شما چی کرده میتونیم به عنوان عالم دین؟
او بید شکه چې د افغانستان علما په دې برخه کې زیات مسولیت لري، هغه امامان دي، خطیبان دي، هغه قاضیان دي، مفتیان دي، اومدغه علما شوراګان لري، دومده علما او فتوا او ارشادات ته خلک وغږ دي، دغه د علما او شورا ارشاد حج او قا په معارف کې په زرونو علما کرام دي. او زبه دام ارزو کوم چې په افغانستان کې علما او ته په دغه حساب رښتیا چې ډیر لوی چانس ورکړل شوې ده، دا غو اسناد دلته 12م 14م او اوس حتی په تحصیلات
یې مولوی صاحب ولې د اقدام نه کوي په امریکا شونځي کې تاسو خپل اشاره وکړه چې په سلګونو قران شریفونه دنیا تو نور دینی کتابونه هم سوزول کیږي، که فزیک هم سوزول کیږي، په سر کې بسم الله لیکل شوې ده، لیکن موږ مولای مامن په جمعهتونو کې په منبر کې په دې برخه کې څه نه وایي.
زما په نظر د علما او شورا خو مسلسل دغه خپل مسوبې او اعلامې صادر کړې دي او په کله کې د غندن او تقبیح کړي دي چې ولې مکاتب وسوزول شي، ولې دروازه بند شي، ولې د علم مخه ونیول شي. علما کرام سید چې په اطرافو کې په بعضو درجاتو کې په بعضو کې علما که څه خوف او خطر لري، لکه چې مکتب سره جاهلانه برخورد په بعضو وختونو کې کیږي، شاید د علما سره هم دسی وشي او ترس یې ولري.